السلام علیکم ستړي مشه نن سه شنبه ده 1400 رم کال ده لړم اقرب دیار لسمه د 2015 کال ده نومبر څلورمه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لږ تر لږه شل کسان مړه او 945 نور ټپیان شوي دي. اوچا د دوشنبې په ورځ یو راپور کې ویلي په بلخ ولایت کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړه شوي. همداراز په بلخ کې 614 کسان او په سمنګانو کې 399 کسان ټپیان دي. وړاندې راغلي چې ښایي د ارزونې په دوام کې د مړو شمېر لوړ شي. د یکشنبې شپې ناوخته شاوخوا 1 بجې د افغانستان شمالي ولایتونه په تېره بلخ او منګان پیوی زوروري زلزلې ولړډول چټه قانوني آن په کابل او نورو ولایتونو کې هم هیڅ شو. د پاکستان پوځي چارواکو ویلي امریکا ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی له خاورې پر افغانستان برید وکړي. پاکستاني رسنیو دا خبره د پاکستان د پوځ د ویان جنرال احمد شریف چودري په حواله کړې ده. چودري د دوشنبه پر ورځ په ناسته کې خبرونه ته ویلي اسلام آباد له واشنگتن سره داسې کومه هوکړه نه لري چې په اساس یې پر افغانستان برید ته اجازه ورکړي. د پاکستان د پوځ ویان دا خبره داسې وخت کړې چې د راپورونو له مخې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د حکومت جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي امریکایي ډرونونه د پاکستان له لارې افغان خاورې ته دننه کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ 13 میاشتې خونړۍ نښتې وشوې، خو بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دواړو خواوو اوربند ته غاړه کېښوده. تمه ده د نومبر په 6مه د اوربند د دوام او اړوندو چارو په اړه یو وار بیا طالب چارواکي او پاکستاني مرکچیان سره جرګه شي. په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د دوستیو شمیر یو نوی ریکارډ جوړ کړ. افغانستان، سوریا، وینزویلا، کولمبیا او هند هغه هیوادونه دي چې لږ تر لږه 3 میلیونه وګړو یې تیر 2024 کال د پناه اخیستلو غوښتنې کړې دي. د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان په یو تازه راپور کې چې د دوشنبه پر ورځ خپور کړی راغلی، د پناه غوښتونکو دا شمیر د 2023 کال په نسبت 14% زیات دی. د پاسنیو 3 میلیونو کسانو له ډلې چې 2023 کال کې د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان په غړو هیوادو کې د پناه غوښتنې کړې لږ تر لږه نیمایي په امریکا کې دي. نږدې ټول اروپایي هیوادونه، انګلستان، کاناډا، امریکا او جاپان د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان غړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر 6 ورځې نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن تروت دند پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي چې د ملي لوبډلې د راتلونکي پړاو او لا زیاتې ودې په هدف دا پریکړه کړې. اخوا جاناتن تروت په یو بیان کې ویلي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ملاتړی پاتې کیږي او ورته د بریا هیله کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګران زکون کو چې ټول بجور روغ او صحت مند بو سي درختی جمعي مو پتنوسي ګران زکون کو ز دی انا صلی ستاسو شون کې یو زلبیا تاسو ټول ته د وم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست شرغلاس وې او هله لرم چې لوست پرستنی شی بو پرمي ملتیا وکړي. گرانز دکون کوزموج او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده نایتروجن انصر چی ده دروش پیتم سپی چخه پیلی جی درش پش پیتم سپی پری با دوام ملری. گرانز دکون کوزموج او ستاسو البته پتیل وسکشی ول وسل چیز بوش پشون کی مهم انصرون و عبارت ده اکسیجن، نایتروجن، کاربون او هیدروجن چخه و چی نن روزه موج او تاسو البته نایتروجن انصر بندی جهی رو چی پتیل وسکشی البته موج او تاسو اکسیجن ولوست چې خپل د اکسیجن عنصر اتمی نمبر 8 د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار درلود. په او سمبول سره شودل کېدل په طبیعت کې په مالیکولي باندې سره پیدا کېدل د اکسیجن څخه په مختلفو ځایونو کې البته استفاده کېدل. کیمیاوي تعاملات او کیمیاوي خواص مو ولوستل. یو هم مراتس کولای شوی چې خپل د اکسیجن څخه مراتس چې یو مهم عنصر دی د ټولو ژوندې موجودات لپاره د تنفس د عملی لپاره او په دې ترتیب سره کېدای شي چې د اسټلین سراغونو کې البته د فلزاتو په لیم کولو کې مراتس د اکسیجن عنصر څخه استفاده کول. رازو موږ او تاسو د نن ورځې په نننۍ ورځې درسي موضوع کې البته د نایتروجن عنصر پیژنو، چې نایتروجن عنصر هم د موږ او تاسو په ژوند کې د مهمو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ډیر مهم عنصر ده چې په طبیعت کښې، البته نایتروجن عنصر چې ده په طبیعت کې په ازاده توګه او په لویې پیمانه سره پیدا کیږي، چې د نایتروجن عنصر چې ده په ان تور سره ښودل کیږي، البته سمبولیک نښه یې ان ده، اټمي نمبر یې اووه ده. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دوی چې دي د نایتروجن عنصر چې ده خپله د اټموسفیر په اټموسفیر فشار کې البته پنځه اویا اشاریه پنځه فیصده خپله د اټموسفیر فشار کتله، او اووه اتیا فیصده خپله یې حجم یې جوړ کړی دي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، نایتروجن چې ده ډېر مهم عنصر ده، او خپله په ترکیبي ډول سره او بیا په عین وخت کې کیدای سي چې په ځانګړي ډول سره په غوښو کې، البته هګۍ، کبانو کې، لوبیا او داسې نورو کې کیدای سي چې برخه واخلي، البته په ترکیبي ډول سره. او یو هم ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو یعنی البته د انسان د بدن کتله چې ده درې فیصده خپله د نایتروجن عنصر څخه جوړه شوې ده، چې تاسو هم په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو وینئ چې موږ او تاسو دلته د نایتروجن عنصر دی، د نایتروجن عنصر سمبول ده، چې زموږ او تاسو لپاره دا یادونه کوي چې هر سمبول چې ده همیشه په یاد ولري چې د یو یا د دوو تورو څخه جوړیږي. البته تل سمبول چې موږ او تاسو انتخابو، د همهغه عنصر د نوم لومړی توری چې شکوو انتخابو. یو هم خپله ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن عنصر چې ده، البته موږ او تاسو وایي چې بې رنګه، بې بویه او بې خونده ګاز ده، چې نه رنګ لري، نه خوند لري او نه هم په عین وخت کښې بوی لري. خو که بیا هم که چیرې په خپله په اوبو کښې وګورو، د نایتروجن عنصر چې ده په لږ مقدار سره حلیږي، ځکه چې دوی له هوا څخه چې شي دي نسبتا سپک دي. نو په همدې اساس په اوبو کښې په لږ مقدار سره حلیږي، او دوی چې دي په منفي یو سلو پنځه نوي درجه د سانتي ګرید کښې په مایع حالت ته تبدیلیږي، او په منفي دوه سوه نه اشاریه اته درجه د سانتي ګرید کښې بیرته په جامد حالت باندې بدلیږي. نو دا چې خپله ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت یې البته لږ دی، زیات فعالیت نه لري، خو بیا هم د دې لپاره چې د دوی فعالیت لږ دی، نو ځکه یونانیانو دوی ته د ایزوت په نوم سره یا هم د ایزوت کلمې خپله معنا کچیرې وګورو، یو ټمبل ګاز یعنی د ټمبلي پر اساس باندې فعالیت یې، کیمیاوي فعالیت یې لږ دی، نو ځکه د ایزوت په نوم سره هم یاد کړی دی. نو ګرانو زده کوونکو، البته د نایتروجن عنصر چې دی پنځه ویشت فیصده، البته د تودوخې په پنځه ویشت درجه د سانتي ګرید کې کیدای شي چې له مګنیزیم سره تعامل وکړي او مګنیزیم نایټرایټ چې کې جوړ کړي، چې دا خپله د نایتروجن په کیمیاوي خواصو پورې مربوطیږي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، که چیرې وګورو موږ او تاسو، د مګنیزیم عنصر درې اټومه مګنیزیم د نایتروجن سره یو ځای کیږي، تعامل کوي. کله چې تعامل وکړ، د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم نایټرایټ په نوم سره یو مرکب لاسره کوي، مګنیزیم نایټرایټ، چې کیدای سي دلته موږ او تاسو وګورو د زیات فشار او د زیاتې تودوخې په شتون کې کیدای سي چې د هایدروجن ګاز بیرته د هایدروجن د ګاز سره هم خپله د نایتروجن ګاز څه شي وکړي، تعامل ترسره کړي. کله چې هایدروجن د نایتروجن سره یو ځای کیږي، تعامل کوي، په نتیجه کې د امونیا د ګاز په نوم سره یو مرکب څه شي کیږي لاسته راځي، چې دا د امونیا ګاز ده، مالیکولي فرمول ان ایچ دری ده، امونیا ګاز ورڅخه لاسته راځي. البته موږ او تاسو کولی شو چې دغه امونیا ګاز چې د نایتروجن او د هایدروجن د تعامل څخه لاسته راغلی دی، کولی شو چې د یو سړوونکي مادې په توګه په یخچالونو کښې ورڅخه څه شي وکړو، استفاده وکړو. رازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو نایتروجن عنصر وپېژندل، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو وپېژندل، چې البته کیمیاوي فعالیت یې لږ ده، کیمیاوي خواص پر اساس مو کولی سي چې د هایدروجن او د مګنیزیم سره تعامل ترسره کړي. اوس رازو په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن مهم مرکبات لولو، چې مهم مرکبات یې عبارت د څه څخه دي. البته د نایتروجن مهم مرکبات څخه یو هم موږ او تاسو که چیرې وګورو کیمیاوي سري دي، چې کیمیاوي سري د نایتروجن د مهمو مرکبات څخه شمیرل کیږي. البته کولی شي چې د کیمیاوي سرو څخه د نباتاتو کښې استفاده وکړو، د نباتاتو د ودې او نمو لپاره، یا هم د نایتروجن د مهمو مرکباتو څخه. بله، د شوري تیزاب دي، او البته د سپینو زرو نایتریت یا هم چې سلور نایتریت موږ او تاسو ورته وایو، چې دا خپله د نایتروجن د مهمو مرکباتو څخه شمیرل کیږي، چې کیدای شي خپله د دوی څخه د دغه کیمیاوي سرو څخه، البته د دغه مرکبات څخه موږ او تاسو په صنعت او کرنه کې زیات د ارزښت وړ اوسي او زیات استعمال او استفاده ولري. البته ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو وګورو د دې ارزښت تر دې اندازې پورې وایي، د یو جریب ځمکې د پاسه کیدای سي چې په اټموسفیر فشار، یعنی هوا کې، البته په هوا کښې کیدای سي چې 16,000 ټنه نایتروجن چې شي ولري، موجود اوسي، یعنی شتون لري. یعنی تر دې اندازې پورې نایتروجن عنصر ډېر مهم عنصر بلل کیږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن لاسته راوړنه وایو، چې د نایتروجن څه ډول لاسته راوړل کیږي. البته موږ او تاسو پوهیږو ګرانو زده کوونکو، چې د هوا زیاته حجمي برخه چې د خپله نایتروجن جوړه کړې ده، د هوا زیاته حجمي برخه نایتروجن جوړه کړې ده. نو ځکه یې د هوا له هوا څخه یې ځینې په داسې توګه موږ او تاسو کولی شو چې نایتروجن عنصر لاسته راوړو، چې خپله هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کښې په مایع باندې کیدای سي چې شي اوسي بدله اوسي، یا هم په مایع باندې یې بدلوي. کومه هوا؟ کیدای سي چې د هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کښې په مایع باندې تبدیله سي. نو په دې وخت کښې که چېرې وګورو د هوا مقدار یا هم برخه چې ده، البته 3/4 برخه د هوا ده، او له نایتروجن چې ده له 1/5 برخې سره کیدای سي چې یو هم په هغه کښې له هغوی څخه چې شي اکسیجن څخه چې شي اوسي دغه جوړه شوې وي. نو موږ او تاسو کولی شو چې په دې ترتیب سره د نایتروجن عنصر لاسته راوړو. یعنې البته که چېرې وګورو نایتروجن له اکسیجن څخه ډېر ژر په ایشېدو راځي، او له هوا څخه کیدای سي په آسانۍ سره جلا کړل سي. یا هم داسې هم ویلی سو ګرانو زده کوونکو، په یو بله وینا سره که چېرې وګورو د یو مایع هوا له تدریجي تکثیر څخه کولی سو چې نایتروجن لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو کیدای سي چې خپله د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم نایتروجن کولی سو چې څه شي کړو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مادې لږ شي وینئ، چې موږ او تاسو وینو چې د امونیم نایتریت په نوم سره چې مالیکولي فورمول NH4 امونیم نایتریت NO2، چې دا امونیم نایتریت مرکب ده، چې شي کیږي؟ تجزیه کیږي. د دوی ترمنځ تجزیوي تعامل ترسره کیږي، د په نتیجه کې د نایتروجن عنصر څخه لاسته راځي. البته کله چې دوی تجزیه کیږي، موږ او تاسو وینو چې دوی په اوبو او په نایتروجن باندې تجزیه سو. نو په دې ډول سره هم موږ او تاسو وایو چې نایتروجن عنصر په دې ډول سره لاسته راوړل کیږي، چې د اوبو مالیکولي فورمول ده H2O. یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد 2، د اکسیجن د اټومونو تعداد 1، دا د اوبو مالیکولي فورمول ده، چې دا هم ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو هغه د نایتروجن لاسته راوړنه وه، چې یو هم موږ او تاسو کولای شوای چې د هوا د تدریجي تکثیر څخه نایتروجن لاسته راوړو، او کولای سو چې د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم کولای سو چې نایتروجن څه شي کړو په لاس راوړو. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې ولیدل، په دې ډول سره موږ او تاسو نایتروجن نو دا هم د نایتروجن لاسته راوړنه وه ګرانو زده کوونکو. اوس راځو د نایتروجن کارول وایو، چې خپله د نایتروجن عنصر موږ او تاسو ولوست چې ډېر مهم عنصر و. نو د نایتروجن د کارولو ځایونه وایو. البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د نایتروجن عنصر چې دی خپله د کیمیاوي سرې د لاسته راوړلو لپاره ورڅخه البته کار اخیستل کیږي، ګټه اخیستل کیږي، چې د امونیا ګاز ده، چې خپله په عین وخت کې که چېرې وګورو یوه کیمیاوي سره ده، کولی شي چې د نباتاتو لپاره ډېر مهم او اړین اوسي. د نباتاتو لپاره البته موږ او تاسو په عادي حالت کې که چېرې وګورو د سپین کوټ په نوم سره البته داسې کیمیاوي سرې لرو چې نباتات ته ورکول کیږي تر څو نباتات وده نمو وکړي، او البته میوې او دانې چې شي کړي مشاو تاسو ته پلاس راکړي. البته کولای شو چې د نایتروجن عنصر څخه خپله کچیرو ګورو د هوا له نایتروجن څخه کېدای سي چې شوسي استفاده وسي، او همدارنګ کېدای سي چې د نایتروجن عنصر د نباتاتو د غذایی موادو لپاره، یا البته د نباتاتو لپاره د هغوی د غذایی مواد او مهمو توکو څخه البته نایتروجن عنصر وشمیرو. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن مرکبات چې دي خپله په ځانګړې توګه کېدای سي چې یو هم چې موږ او تاسو ولوستل شوري تیزاب و، چې کېدای سي د شوري تیزاب څخه البته د باروتو په جوړولو کښې، د چاودېدونکو توکو په جوړولو کښې خپله د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړي، یا هم هغه سور سرانه کې چې ځینې وختونه موږ او تاسو کولای سو په شادي او البته په ځینو مراسمو او محفلونو کښې ورڅخه استفاده کوو، په هغوی سور سرانه کې کېدای سي د نایتروجن عنصر څخه استفاده وسي. او یو هم ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن بل مرکب چې موږ او تاسو د سپین زرو نایتریت یا هم سیلور نایتریت چې وویله، د همهغه مرکب څخه د نایتروجن د کولای سو چې موږ او تاسو خپله په عکاسي کې د عکاسي په جوړولو البته کښې په همهغه وسایلو کې کولای سو چې د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو. او یو هم ګرانو زده کوونکو، خپله مایع امونیا چې د یخچالونو کې د سړولو لپاره البته یعنی د تودوخې د جذبولو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې څه شي وکړو، د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو. په صنعت کې له امونیا څخه یوریا لاسته راوړلی سو، چې یوریا چې کله لاسته راځي خپله یوریا یو کیمیاوي سره ده او د نباتاتو لپاره ډېر اړین او مهم شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال، نایتروجن څه ډول ګاز دی؟ دوهم سوال، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت څومره دی؟ دریم سوال ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن لاسته راوړل په یو کیمیاوي معادله کښې وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند بیاست. زه دینا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوسته ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌ای یعنی تناوبي جدول، چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو، یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګرانو زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي 138 عنصرونه پیژندل شوي دي، او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دو نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونې خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وه ور زیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1869 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و، چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 23 عنصرونه کشف کړي وه، چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل، او په همدې ترتیب
هغه عنصرونه چې کشف سوي نه و تر اوسه پورې د هغوی لپاره به په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه. هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې سلویش وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دی شته، خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی و چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړلې، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته یې پریود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې اووه پریوده او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب اوو پیریودونو او اتلسو ګروپونو باندې ویشل سوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکترونی سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوګونې خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري، چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل سوي یا هم یا جوړ شوی دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ، چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په ای سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي، دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریلیم څخه پیل بیا تر راډیمه پوری ختمیږي. او په دې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پوری همداسې قرار لري یا هم ادامه لري. چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پوری رسیږي چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکولیم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوی وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویلی، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویلی چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسیږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلیږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او د ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی دا د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډېر کم پکښې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت د خپله ځانه ښیي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه ښیي. داود مراد تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کښې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورته والی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویله، خو بیا هم راځو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژیکي سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو په لرلو سره دوی هم ډېر مهم ورته والی لري، یعنې که چیرې الکترونونه په مساوي ډول سره درلودله. موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وخت کې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس رزو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځانه څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعاله عنصرونه وایلی شي، ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. فهم دی ترتیب ګران سکون پرازو د فلزات او غیر فلزات فزیکی خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرون کې دي، د سټه کولو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي، د برېښنا لښ تیرون کې دي، د سټه کولو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل دپاره په کوم کال کښې او د کوم عالم په وخت کښې منځته راغلي؟ دوام سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هرې برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول بجو روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملونه، چې د پنځه شپېتمې صفحې څخه پیل پر درو اویم صفحې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو د مخه د عضوي مرکباتو فزیکي خواص او ډولونه ولوستل په تیر لوست کښې. په همدې اړه موږ او تاسو پوره معلومات ترلاسه کړل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د فزیکي خواصو سربیره دوی هم کیمیاوي خواص هم درلودل. اوس راځو موږ او تاسو د عضوي مرکباتو تعاملونه وایو. که چیرې یوه منه یا یوه کیله چې خپل دواړه میوې دي، تازه میوو د جملې څخه شمېرل کېږي، کچیرې په آزاد هوا کې پرېښودل سي او وروسته له یو څه وخت وروسته هغوی خپل رنګ کې یو څه بدلون او تغییر راولي، یعنی رنګ یې تغییر وکړي، کچیرې دغه بدلون خپله د موجودو عضوي موادو چې د هغوی یعنی خپل رنګ او خاصیت بدلون ورکړی، د خپلې یو کیمیاوي تعاملات له کبله څخه په دوی کښې بدلون او تغییر رامنځته سوی دي. چې زیات شمیر داسې عضوي مرکبونه هم شته چې خپله په صنعت کې د ډېرو ګټورو موادو په توګه کارول کېږي، چې یو هم له هغوی څخه الکولونه دي، د دارو یا درمل دي، پلاستیکونه دي او داسې نور دي چې دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې منځته راغلي دي. نو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي خواصو په مطالعې سره به موږ او تاسو دا زده کړو چې عضوي مرکبات کوم ډول کیمیاوي تعاملونه سرته رسولی شي او د کومو شرایطو لاندې کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې عضوي مرکباتو تعاملونه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د عضوي تعاملاتو مرکبات چې دي خپله یو شمیر کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي چې عبارت دي له تعویزي، جمعي او داسې نورو څخه، چې هر یو یې موږ او تاسو په ترتیب سره کولی سو چې مطالعه کړو. خپله عضوي مرکبات چې وه هغوی هغه مرکبات وه کوم چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او داسې نورو عنصرونو لرونکي وي. دا ټول عضوي مرکبات دي چې مختلف تعاملات موږ او تاسو ویل چې سرته رسوي. یو هم له هغوی څخه تعویزي تعاملات وه، جمعي تعاملات دي، هایدروجنیشن، دی هایدروجنیشن، هایدرولیز، تحمض، سون مواد او داسې نور، یا هم د ارجا داسې نور ټول کیمیاوي تعاملات دي چې موږ او تاسو هر یو یې په ترتیب سره وایو. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تعویزي تعاملونه لرو چې تعویزي تعاملونه هم یو هم د عضوي مرکباتو د تعاملونو څخه شمیرل کیږي چې دا خپله هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د یو مرکب د مالیکول یو یا څو اټومونه د نورو اټومونو په واسطه عوض شي. یا هم داسې باید وویل شي که چیرې په مشبو هایدروکاربونونو کښې تعویزي تعاملونه ترسره سي، موږ او تاسو وایو چې دا خپله یو تعویزي تعامل ده. مثلا د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو دلته متوجه سو، د میتان ګاز ده، که چیرې د میتان ګاز د کلورین سره د رڼا په شتون کښې تعامل وکړي چې خپله کلورین یو هلوجن ده او میتان خپله یو ګاز ده، د نور یا د رڼا په موجودیت کې دوی یو د بل سره تعامل کوي. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې د هلوجن یا د کلورین یو اټوم راځي، د میتان ګاز د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض کیږي، او د میتان ګاز یو اټوم هایدروجن راځي، د کلورین ګاز یا هلوجن سره چش کویږي، د یو کلورین په ځای باندې عوض کیږي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو په دې سره موږ او تاسو یو هم په دې تعامل کښې مثال کلورین راله د هایدروجن ځای ونیول، او په همدې ترتیب هایدروجن راله د کلورین ځای ونیول، چې په نتیجه کښې یو هم میتایل کلوراید مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکړه، او په نتیجه کښې دلته ACL تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید چې موږ او تاسو وینو په لاس راکړل سو، چې دا خپله یو تعویزي تعامل بلل کیږي. هر کله چې موږ او تاسو په یو مرکب او یا یو مالیکول کښې د یو مرکب یا یو مالیکول یو یا څو اټومونه واخیستل شي د نورو اټومونو پر ځای باندې یا هم په واسطه باندې عوض شي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات ویلی شو. نازو ګرانو زده کوونکو، د بنزین تعویزي تعاملونه وایو چې په بنزین کښې یا د بنزین د کړیو بنزین لرونکو کړیو راځو ګرانو زده کوونکو، د بنزین تعویزي تعاملات وایو چې خپله بنزین هغه مرکب ته کوم چې د مشبو هایدروکاربونونو په څېر تعویزي تعاملونه سرته رسولی سي. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې مرکب کښې، موږ او تاسو وینو چې د ګوګړو د تیزابو په شتون کښې د شوري تیزابو له سره کله چې دوی تعامل کوي دلته، او په همدې ترتیب موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین په لاس راکوي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو. دا بنزین ده چې د کاربونونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر هم شپږ. دا بنزین مرکب اخیستل کیږي د یو شوري تیزابو سره یا هم مثال د ګوګړو تیزاب سره چش کوي، د ګوګړو تیزابو د کتلیس په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو د نایترو بنزین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي، او په همدې ترتیب اوبه په لاس راکوي. یعنی دا چې د نایتروجن عنصر یا هم نایتروجن ډای اکساید سره د اکسیجن چش سوی ده
د هایدروجن یو اټم راغلی د دې سره ایوس شوی ده او د دې یو اټم راغلی د بنزین په کړي دلته چش شوی ده تاویز شوی چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین مرکب په لاس راکوي او هغه هایدروجن چې د اکسیجن سره یو ځای شو یا ایوس شو د نایتروجن ډای اکسایډ پر ځای باندې موږ او تاسو ته اوبه یې په لاس راکړه. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو موږ او تاسو نور نور مثالونه هم لرو، نور بیلګې هم لرو چې همدغه دې مثال ته چې موږ او تاسو نایترو بنزین په لاس راکوي دلته د بنزین په کړیز شکل سره موږ او تاسو وینو. په دې ډول سره د دې ساختمان په دې ډول سره ده چې دا خپله بنزین ده اخیستل کېږي د شوري تیزاب سره د سلفوریک اسید په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي. کوم تعامل؟ تعامل تعویزي تعامل چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته نایترو بنزین راکوي چې د نایتروجن ډای اکسایډ د یو اټم هایدروجن پر ځای باندې ایواز شو او یو اټم هایدروجن راغله د نایتروجن ډای اکسایډ په ځای باندې ایواز شو اوبه یې په لاس راکړه او دلته نایترو بنزین موږ او تاسو وینو چې په لاس راکړل شوه. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو وایي که چیرې بنزین ته موږ او تاسو د کلورین سره داسې تعامل ورکړو چې د فیریز په موجودیت کښې وینو چې موږ او تاسو بنز کلوراید په لاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب راکوي، یعنې دا چې کلورین د یو اټوم هایدروجن په ځای باندې عوض شوه او یو اټوم هایدروجن راغله د کلورین په ځای باندې عوض شوه، په نتیجه کښې بنز کلوراید او ایچ سی ایل تیزابونه لاسته راغله. ګرانو زده کوونکو دا وو د بنزین تعویزي تعاملات. راځو یو هم موږ او تاسو د جمعي تعاملاتو ته راځو چې دا هم د عضوي مرکباتو د تعاملاتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې جمعي تعاملات هغه تعاملاتو ته ویل کېږي چې د بېلابېل موادو دوه یا څو مالیکولونه یو له بل سره داسې تعامل کوي چې په پایله کښې موږ او تاسو ته نوي مرکبات یا نوي مالیکولونه جوړوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې مثال کښې وینو، دلته وینو چې موږ او تاسو ایتلین ده چې د کاربن او کاربن تر منځ دوګونې اړیکه ده، د ایتلین مرکب اخیستل شوی ده د برومین سره تعامل ورکول شوی ده. دلته د برومین یو اټوم راځي د ایتلین سره چش کېږي یو ځای کېږي، کله چې یو ځای شو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب یو اټوم برومین د ایتلین د دې کاربن سره په اړیکه کښې شوی ده او بل برومین اټوم د دې ایسیتلین د ایتلین د دې کاربن سره یو عوض شوی ده او د دوی دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه باندې تبدیل شوی ده او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ډای برومایډ ډای برومو ایتان په نوم سره یو مرکب موږ او تاسو ته لاسته راکړه چې دا خپله یو جمعي تعامل ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې یو نوی او بیل جلا مرکب په لاس راکړل شوی دی. او په همدې ترتیب سره نور نور مختلف مثالونه هم ورکولی سو. یو هم دا چې که چیرې ایتلین ګاز واخیستل سي د هایدروجن په واسطه د نیکل په موجودیت کې هایدروجنیشن سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوه اټومه هایدروجن راځي د ایتلین د دې کاربن او د دوام کاربن سره عوض کېږي، د دې دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه تبدیلېږي او بالاخره موږ او تاسو ته د ایتان په نوم سره د ایتین په نوم سره یو مرکب لاس راکړي چې دا خپله یو نوی مرکب شو چې یو جمعي تعامل د دوی ترمنځ صورت ونیول شو. خو زیات وختونه ګرانو زده کوونکو الکینونه له هلوجنی تیزاب سره هم جمعي تعاملات سرته رسوي او په پایله کښې نوي مرکبات لاسته راکوي او داسې نور نور که چیرې له اوبو سره د ګوګړو تیزاب په شتون کې تعامل وکړي هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته نوي یا هم د ایتانول یو مرکب په لاس راکوي. خو عموما الکینونو له هلوجنونو یعنی کلورینو برومینو او آیودینو سره که چیرې موږ او تاسو متوجه سو د دوی ترمنځ جمعي تعاملات ترسره کېږي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کښې موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو چې د هایدروجنیشن په تعامل کښې موږ وایو که چیرې یو غیر مشبوع هایدروکاربونونه په نظر کې ونیسو چې غیر مشبوع هایدروکاربونونه لکه خپله الکینونه او الکینونه دوی چې وه یو غیر مشبوع هایدروکاربونونه وه، که چیرې په د دوی د هایدروجن په واسطه سره د سرپو پلاتینو او نیکل کټلیس په موجودیت کښې که چیرې غیر مشبوع په مشبوع باندې تبدیل شي او په نتیجه کښې الکان په لاس راکړي یا هم الکان ورنه حاصل شي، دا ډول تعاملاتو ته موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو. د بېلګې په توګه تاسو په دې مثال کښې وینئ که چیرې دې ته موږ او تاسو وګورو، دلته یو دوه اټومه هایدروجن اخیستل کېږي د یو مرکب په اساس چې هغه مرکب ده، دا مرکب د خپله پروپین ده کچیری د هایدروجن او د پلاتین کاتالیس په موجودیت کې د هایدروجن په واسطه هغه هایدروجنیشن سی او د هایدروجن اټومونه راځي د دوی د هر کاربن سره ایواز شي. موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه تبدیلیږي او بالاخره موږ او تاسو ته د غیر مشبوع هایدروکاربن په مشبوع هایدروکاربن باندې تبدیل کړ چې خپله یو د پروپان په نوم یو الکان موږ او تاسو ته په لاس راکړه او مشبوع ته تبدیل شوه. عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه ده. یا هم په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو کچیرې ایتین واخیستل سي د دوه اټوم هایدروجن په موجودیت او د نیکل په کتلس په موجودیت کښې تعامل ورکړل شي یعنی هایدروجنیشن سي هایدروجن اټومونه راځي د ایتین په مرکب کښې د هر کاربن سره عوض کېږي د دوی دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه تبدیلیږي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې غیر مشبوع هایدروکاربن په مشبوع هایدروکاربن یعنی الکان باندې تبدیل شو چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته موږ او تاسو ایتان لاس راکړه چې دوه اټومه کاربن او شپږ اټومه هایدروجنونه خپله یو الکان سو چې دا غیر مشبوع په مشبوع هایدروکاربنونه تبدیلول د ځینو کټلستونو په موجودیت کښې چې عبارت د نیکل پلاتینو او سرپو څخه وه عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه و. تاسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدو چې د ارزونې په برخه کښې موږ او تاسو د یو څو سوالونه لرو چې لومړی سوال د عضوي مرکباتو تعاملونه کوم دي نومونه یې واخلي څو نوه تعاملات موږ او تاسو ولوستل او ومو لیدل ومو پیژندل د مثالونو سره. دویم سوال د تحمض او ارجاع تر منځ توپیر وښیاست. دریم سوال جمعي تعامل تعریف کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټولو به جوړ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صلحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکولونو جوړښت او قطبیات چې د اته اتیایمې صفې څخه پیل تر یو سل څلورمې صفې پورې دوام لري. څلورم څپرکی لسم لوست دی زموږ او ستاسو. ګرانو زده کوونکو لومړی موږ او تاسو د مالیکولونو په قطبیت او جوړښت پورې بحث کوو چې د مالیکولونو قطبیت او جوړښت په دوو برخو ویشو چې یو قطبي مالیکولونه او بل غیر قطبي مالیکولونه. چې لومړی موږ او تاسو غیر قطبي مالیکولونه پېژنو. غیر قطبي مالیکولونه که چې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورېځې په متناظر ډول تقسیم شي د دوی ترمنځ یو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته کېږي چې په دې ډول مالیکولونو کښې غیر قطبي اړیکه شتون لري او د اټومونو ترمنځ یې الکترونیګاټیویټي توپیر چې ده هغه صفر یا هم له صفر څخه یا هم له صفر اشاریه پنځه څخه کمه وي لکه د کلورین او کلورین د اټوم ترمنځ یا هم د هایدروجن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینو. لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن چې ده په ازاده بڼه نه بلکې په مالیکولي بڼه موندل کېږي چې هایدروجن او هایدروجن ترمنځ دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه شتون لري او د دوی هغه الکتروني ورېځې چې دي هغه په غیر متناظر ډول سره یا هم یعنی په متناظر ډول سره ترتیب سوي دي یعنی په مساویانه ډول سره ترتیب سوي دي. نو تاسو وګورئ د دوی الکترونیګاټیویټي انرژي مساوي ده په دوه اشاریه دوه سره همدې ترتیب دي. هایدروجن اټوم الکترونیګاټیویټي هم په دوه اشاریه دوه سره ده. نو د دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه رامنځته سوې ده نو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته سوي دي. قطبي مالیکولونه بیا که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورېځې په غیر متناظر ډول تقسیم شي یعنی په مساویانه ډول تقسیم نه شي خو قطبي مالیکولونه د دوی له څخه رامنځته کېږي او په قطبي مالیکولونو کښې د الکتروني ورېځو کثافت چې د هغه د الکترونیګاټیویټي د اټوم خواته انحراف کوي او د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه جوړوي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د HCL په مرکب کښې یا هم هایدروکلوریک اسید تیزاب کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د هایدروجن او کلورین ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته شوې ده. هایدروجن وینو چې د چا له نظر قسمن مثبت چارج درلودلو پر اساس باندې او کلورین چې د قسمن منفي چارج په درلودلو پر اساس باندې د یو له بل سره تعامل کوي چې هایدروجن الکترون ورکړی دی یعنی د لاس ورکړی دی. نو دلته د دې ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته شوې او د دې الکتروني ورځې چې دي د غیر قطبي مالیکولونو په شان په متنازع ډول سره نه دي، په غیر متناظر ډول سره دي، په مساویانه ډول سره نه دي. یو طرف ته زیات، یو طرف ته کم، یو طرف ته مثبت، بل طرف ته منفي چارج درلودلو پر اساس باندې وجود لري. نو ځکه وایي چې دا قطبي مالیکولونه دي. مخکې له دې چې موږ او تاسو مثال راځو خپله د ولانسي کشر یا هم د مالیکولونو هغه مرکزي اټوم موږ او تاسو پیژنو چې هغه چشته یا هم چشته ویل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو د مرکزي اټوم ولانسي کشر پیژنو. څه فکر کوئ ګرانو زده کوونکو چې په مالیکولونو کښې مرکزي اټومونه څه ډول اټومونه دي یا هم څه ډول اټومونو ته ویل کېږي؟ راځو ګرانو زده کوونکو مرکزي اټوم پیژنو چې مرکزي اټوم څه شي ته ویل کېږي. په یو مرکب یا یو مالیکول کښې د هغه اټوم څخه عبارت ده چې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا هم لوړ ولانس ولري چې دې ته موږ او تاسو مرکزي اټوم وایي. د بېلګې په توګه ګرانو زده کوونکو تاسو دا دوه مرکبونه ویني چې یو د میتان ګاز ده او بل برومین ترای کلوراید ده چې موږ او تاسو یې په دې کې غواړو چې د مرکزي اټوم وټاکو. که چېرې موږ او تاسو د میتان ګاز ته متوجه اوسو، د میتان په ګاز کښې موږ او تاسو وایي مرکزي اټوم هغه اټوم ته ویل کېږي چې په هغوی کښې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا لوړ ولانس درلودونکی وي. نو موږ او تاسو د میتان په ګاز کښې کاربون وینو چې مثبت څلور اکسیدیشن نمبر درلودونکی دی، یعنې ولانس یې مثبت لوړ ده، او د هایدروجن ده مثبت یو ده. نو مثبت یو زیات ده که مثبت څلور؟ مثبت څلور زیات ده. موږ او تاسو وایي چې کاربون خپله د میتان په ګاز کښې دلته کاربون عنصر چې ده یو مرکزي اټوم ده. نو په همدې اساس ده په مرکز کښې ترتیب وو او چهار طرف ته موږ او تاسو څلور نورې اړیکې د هایدروجنونو سره ترتیب وو چې دا خپله یو مرکزي اټوم ټاکل سو. په همدې اساس تاسو راسې وګورئ د برون ترای کلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د په دې کښې بیا موږ او تاسو برون مرکزي اټوم ټاکو. ولې؟ ځکه چې د برون هغه اکسیدیشن نمبر یا ویلانس زیات نسبت چا ته؟ نسبت کلورین ته. د کلورین ده منفي یو ده. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو برون مرکزي اټوم کړ. دې ته موږ او تاسو مرکزي اټوم وایي یا هم د مرکزي اټوم ټاکل وو. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم د الکتروني ساحې دي چې هغه هم باید موږ او تاسو وپېژنو چې الکتروني ساحې څه ته ویل کېږي. هر یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، یو طرفه اشتراکي اړیکه او الکترونونو هغه آزادې جوړې ته موږ او تاسو یو الکتروني ساحه ویلی شو. که چېرې موږ او تاسو وګورو هر یو ګونې اړیکه، دوه ګونې اړیکه، درې ګونې اړیکه په همدې اساس یو طرفه اشتراکي اړیکې ته او د ازادو جوړه الکترونونو ته موږ او تاسو یوه الکتروني ساحه وایي. بېلګې په توګه تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د امونیا یو مرکب په نظر کې نیسو. د امونیا په مرکب کښې که چېرې موږ او تاسو د هغوی موډل ته وګورو نو داسې وګورئ، اول خو موږ او تاسو د دوی ترمنځ هغه مرکزي اټوم وټاکئ چې هغه نایتروجن ده. اوس راځو د نایتروجن که چېرې موږ او تاسو د هغوی ویلانسي کشر ځیر سو، دی په خپل ویلانسي کشر په آخري مدار کښې موږ او تاسو وینو چې دی څو دانې څو الکترونونه ایښي دي یا هم څو الکترونونه لري په خپل ویلانسي کشر کې. موږ او تاسو وینو چې دلته د پنځه دانې الکترونونه، اټومي نمبر یې اووه ده. په لومړي مدار کې دوه، په دوه مدار کې یا په وروستي کشر کې پنځه الکترونونه لري. نو په همدې اساس درې اړیکې یوازې د هایدروجنونو سره یا یو یو الکترون یوازې د هایدروجنونو سره په شریک ډول ایږدي، خو پاتې دوه نور الکترونونه د آزاد جوړې په شکل سره ترتیبوي. اوس موږ راځو د دوی ترمنځ او تاسو ګورو چې الکتروني ساحې کومې ساحې ته ویل کېږي. موږ او تاسو ویل هر یو ګونې، هر یو ګونې، دوه ګونې. نو دلته موږ او تاسو یو ګونې، یو، دوه، درې، او هر آزاد جوړه الکترونونه وجود ولري. دې ته موږ تاسو الکترونی ساحه وایو. اوس نو چې دا الکترونی ساحه سو په دې مرکب چې موږ تاسو وینو سو الکترونی ساحې لري، یو، دوه، درې او څلور. څلور الکترونی ساحې وجود لري. همداسې مختلف نور نور مثالونه هم ورکولای شو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ تاسو د اړیکو زاویه هم پیژنو چې د اړیکو زاویه څه ته ویل کیږي. په یو مالیکول کښې یا هم د یو په یو مرکب کښې د درې وصل شوو اټومونو ترمنځ زاویې ته یا هغه زاویوي اړیکې ته موږ او تاسو خپله د اړیکې زاویه وایو یا هم ویلانسي زاویه وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې ځای کښې موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید لرو. د المونیم ترای کلوراید په مرکب کښې که چیرې موږ او تاسو د هغوی ساختمان ته وګورو، د هغوی قطبیت ته، ته وینو چې د المونیم خپله یو الکترون د دې کلورین سره په همدې ترتیب سره ټول سره یو یو الکترون په شریک ډول ښودی. او د دې ترمنځ هغه اړیکه تاسو وینئ د دوی د اړیکو ترمنځ، دلته موږ او تاسو وینو چې دغه اټومونه یو له بل سره وصل شوي دي. دغه د اټومونه وصلېدل د دوی ترمنځ یوه زاویه رامنځته کېږي چې دغه زاویه ته موږ او تاسو خپله د اړیکو زاویه وایو. دې ترتیب راسي د برون ترای فلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د هر اټوم د وصلېدلو پر اساس باندې دلته یوه زاویه چې شوې ده رامنځته شوې ده، او هر زاویه ځان ته ټاکلې درجه لري چې دې ته موږ او تاسو د اړیکو زاویه وایو. دا د اړیکو زاویه چې دي ځینې لامنونه لري ګرانو زده کوونکو، چې هغه لامنونه یې یو خو ده، لومړی باید د مرکزي اټوم د هغه ازادو الکترونونو شمیر باید څه وکړو په نظر کې ونیسي. یعنی دا چې د مرکزي اټوم د ازادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د هغوی هغه اړیکه یا هم د اړیکو زاویه چې دي کوچنۍ کېږي. یعنی هر څومره چې موږ او تاسو وایو مرکزي اټوم چې د زیاتو ازادو الکترونونو په درلودلو سره د دوی هغه زاویه چې شي کېږي کوچنۍ کېږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. د امونیم په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د نایتروجن او دغه ترتیب سره هر اټوم هایدروجن سره وصل شوی، او بالاخره په پایله کښې وینو چې 108 درجې زاویه چې شي کړې ده رامنځته کړې ده. په همدې اساس یو بل لامل یې دا دی چې هغه د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي ده. هر څومره چې د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي زیاتېږي، هغومره د دوی د اړیکو زاویه چې شي کېږي ورسره زیاتېږي. یعنی دا چې د مرکزي اټوم د الکترونیګاټیویټي او د اړیکو د زاویه ترمنځ دوی چې دي یو له بل سره مستقیماً متناسب دي، چې یو زیاتېږي هغه مقابل طرف هم زیاتېږي، او یو چې کمیږي مقابل طرف هم ورسره کمیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دې الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې 2.1 هر څومره چې الکترونیګاټیویټي زیاتېږي زاویه یې هم ورسره لویږي. یو بل لامل ګرانو زده کوونکو هغه ده چې د شاوخوا د اټومونو الکترونیګاټیویټي ده. چې د شاوخوا اټومونو الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د دوی اړیکه کوچنۍ کېږي. هر څومره چې الکترونیګاټیویټي د شاوخوا د اټومونو زیاتېږي، د هایدروجن او د دې هایدروجن د زیات شوه، د دوی الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې د دوی اړیکه څه شي کېږي، د اړیکو زاویه کوچنۍ کېږي ورو ورو. دا هغه لاملونه وه چې د اړیکو په زاویه باندې تاثیر گزاره یا اغیزه درلوده. یو هم راځو ګرانو زده کوونکو د ساده او دقیقو مالیکولونو د جوړش تیوري ته، چې په 1940 کال کښې د سوژویک او پاولی دوه عالمانو د موږ او تاسو لپاره څرګنده کړل چې د مرکزي اټوم په شاوخوا کښې د الکترونونو آزاد جوړو ترمنځ د دقې قوه نظر هغه الکترونونو ته زیاته ده کوم چې په کیمیاوي اړیکو کښې برخه لري. نو ځکه د مالیکول په هندسي جوړښت باندې هم تاثیر لري. نو هر څومره چې آزادي جوړې ډېرېږي، د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کېږي، لکه څنګه چې تاسو د امونیا او د میتان په مالیکولونو کښې وینئ. که چیرې موږ او تاسو وګورو، دا د امونیا یو مرکب ده. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه یوه جوړه آزاده جوړه الکترونونه لري. کله چې آزاد جوړه الکترونونه ودرلودله، د دوی هغه د الکترونی ساحې پر اساس د دوی هندسي جوړښت باندې تاثیر ګزاري تاثیر لري. یعنی د دوی آزادې جوړې زیاته سول، نو د دوی ترمنځ هغه اړیکه څه شي کېږي ورو ورو میږي. نسبت چاته؟ نسبت دوی ته، ځکه چې د دوی هغه د دقې قوه نسبت دوی ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې د دوی هغه ازاد جوړه الکترونونه چې زیاتېږي، د دوی هغه د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کېږي.
راځو ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو هغه هندسي جوړښتونو ته راځو چې یو هم د هغوی څخه مجاوده خطي مالیکولونه لرو، چې خطي مالیکولونه خپله هغه ډول مالیکولونه دي چې دوی خطي جوړښت درلودونکي دي، یا هم دوی الکتروني ساحې په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي د ویسپر د تیوري پر اساس باندې د مرکزي اټوم په خپل شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې ولري. دې ډول مالیکولونو ته موږ تاسو خطي مالیکولونه یا خطي جوړښتونه وایو، یا هم دوه الکتروني ساحې وایو. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو په دې ځای کښې مختلف مرکبات لرو چې د دې مختلف مرکباتو موږ او تاسو د دوی ترمنځ هغه خطي جوړښت وینو، او د دوی د اټومونو ترمنځ چې د ولانسي زاویه 180 درجې ده، او دوی چې دي د اس پی هایبرید درلودونکي دي. د مثال په ډول موږ او تاسو وینو کاربون ډای اکساید دی، د ایتلین مرکب دی، او داسې مختلف. که چیرې موږ او تاسو وګورو د کاربون ډای اکساید په مرکب کښې، تاسو وګورئ د هر اټوم تر منځ موږ او تاسو وینو دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه، او دغسې دغه اړیکې یې د یو خطي جوړښت پر اساس باندې چې شوي دي ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو د سوالونو ته ځواب ورکړئ. لومړی سوال: د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کېږي؟ کمیږي، زیاتېږي، تاثیر نه لري، تاثیر لري. دوهم سوال: د مرکزي اټوم د ازادو الکترونونو شمېر په زیاتېدو سره د اړیکې زاویه څه ډول کېږي؟ زیاتېږي، کمیږي، تاثیر لري او تاثیر نه لري. نن ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولای شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.